دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
وایان احمد الله رچیوال د افغانستان د دینی علما او علمی مجمع د طالبانو له حکومت څخه در ټولو خندونو په لری کولو د جنونو پر مخ د خونځو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړي. د افغانستان د دینی علما او علمی مجمع په یو اعلامیه کې ویلي چې خزي د نارینه او ترڅنګ د شرعي او عصري علوم زده کړو حق لري ترڅو د عالمي په توګه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. یادو دینی علما ویلي شرعي نصوصو ته په کتنه او د مسلمانانو د شرعي ستر توراس له مطالعې څخه دا په ډاګه کیږي چې مؤمنه ښځه د نارینه ترڅنګ پوره حق لري چې شرعي او عصري علوم زده کړي او د عالم او متعلمې په توګه د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي. د مشرق نیوز په نوم یو ایرانی ویبپاڼې ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د ازادي اروپا ازادۍ رادیو ایرانی څنګ هم پر دې موضوع راپور ورکړي او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دی خبر شوی. انډیپندنت فارسی بیا ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني چارواکی غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکینی حکومت کې د جزئیان والی هم پاتې شوی. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي ټول افغان وګړو ته د الکترونیکي تذکرو ورکولو بهیر روان دی او تر دا مهاله 1.5 میلیون کسانو ته الکترونیکي تذکرې وشلي. دغه ادارې زیاته کړې چې په افغانستان کې تر سیاسي تحولاتو وروسته یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی او تر دا مهاله څه باندې 1.5 میلیون کسانو ته په کابل او ولایتونو کې تذکرې وشلي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرونا ویروس واکسین د نوو مرکزونو د رامنځته کولو خبر ورکوي او وایي چې د یاد واکسین تطبیق په جدي توګه روان دی. د یاد وزارت وایان جاوید هاشیر نن امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین کولو 600 مرکزونه فعال دي. هاشیر زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرونا ویروس تطبیق 201 نوي مرکزونه رامنځته شوي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو له اسمبلی نه د استعفاګانو اعلان کړی او د صدر اعظم لپاره د دغه ګوند نومان او د پاکستان په خواني خارجه وزیر شاه محمود قریشي د صدر اعظم لپاره لټاکنو سره شلون کړی. د پخواني صدر اعظم عمران خان پر خلاف د نه باور رای د بریا او د صدر اعظم د چوکۍ نه د هغه د لری کېدو نه پس د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې غونډه کیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره د اوکراین په اړه خبري وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریځ ناهیلي شوی ځکه نوی ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه چې د روسیې يرغل غندي. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې راتلونکي اوړی په ناټو کې د فنلند او سویډن د ورګړېدو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ریوټرز خبري اژانس د ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د روسیې ستره ستراتیژیک هڅه په ګاونډي هیواد اوکراین يرغل د دې سبب شو چې فنلند او سویډن د همدې روان اوړي په سر کې د ناټو د سازمان غړي شي. د ورځپاڼې په راپور کې د امریکا د چارواکو له قول ویل شوی چې د شمالي اروپا د دغو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب ورکونه هغه موضوع وه چې د نړۍ تر ټولو ستر نظامي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو یې په 1300 کې په غونډو کې ورباندې بحث کړی دی. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگټن.
د فرانسې ولسمشریزې ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دوهم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24 نیټه د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرا او د ښي اړخي افراطي ګوند مشرې مارین لوپین ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې مکرون له 83% رایو او سیالي د 43% هغو په ګټلو سره دوهم پړاو ته لاره ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږ د خبرونه لومړی رپورت ته،
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای افغانستان کې په ورسته اونیو کې د کرونا وایرس په خډيري کې مشوي دي، خو ډاکټران اندېښنه ښایي چې ممکن د کوچني اختر وروسته چې د خلکو تګ راتک او ګڼګونه زیاتېږي د کرونا په فیبا په دغه هواد کې بیرته زیات شي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وی چې د روان 2020 میلادي کال د فبراير د میاشتې پرتله د اپریل پر روانه میاشت کې افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر کې ډیر زیات کمواله راغله. د دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غا شر علي سره په مارکه کې ویل چې اوس مال په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې ډیر کم شوي او د دغه ناروغي له امله د مړو شمیر هم کم شوی دی.
امر او ارقام کرونا فعلا چرجه پایین است.
ډاکټر حجیر ویل د کرونا وایرس د پیښو شمیر اوس مال پیخ کتلی د پیبرې د دوهمې اونۍ وروسته کرونا وایرس پیخو د پام وړ کمواله لري. د پیبرې د میاشتې په نیمه کې موږ په یوه اونۍ کې 3000 مثبتې پیخې لرلې او 9500 مړینې مو لرلې. الحمدلله تیره اونۍ د اپریل په لومړۍ اونۍ کې مو 300 مثبتې پیخې لرلې او 2 مړینې مو لرله چې هغوی هم ډېر کمزوري وو او د بدن دفاعي وضعیت یې کمزوری وو او یا هم په نورو سختو ناروغیو اخته وو. ډاکټر حجیری ویل چې اوس مهال د کرونا پر ناروغۍ تخته شوو ناروغانو د بېرته کې دوه شمیر هم لوړ شوی. تیر اونۍ له 1500 څخه زیات پر کرونا اخته شوي ناروغان بیرته ښه شوي دي. افغانستان کې د روان 2020 میلادي کال د پیل سره سم د کرونا وایرس نوې څپه خبره شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا وایرس پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی دی، ډاکټرانو د کرونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالي یو علت افغانستان کې د کرونا د اومیکرون د بڼې خپرېدل ښودلی وو او ویلي وو چې د دوی کلینیکي معاینې ښیي چې د کرونا د اومیکرون وایرس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. د دغه روغتون د عاجلې څانګې مسؤل ډاکټر حشمت الله پیزي امریکا غږ آشنا رادیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه روغتون ته د درملنې لپاره هم د کرونا پر ناروغۍ تخته شوو ناروغانو شمېر کم شوی دی، خو ډاکټر پیزي اندېښنه وښوده چې ممکن د کوچني اختر وروسته د کرونا پیښې بیرته زیاتې شي. ډاکټر پیزي وویل په دې وروستۍ کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو اندېښنه شته چې د روژې په پای او د کوچني اختر وروسته د تیرو دوه کلونو اخترونو تجربو ته په کتلې پیښې بیرته زیاتې شي. د دې لپاره چې خلکو ټولېدل او تګ راتګ زیاتېږي، د کرونا د وایرس زیاتېدو یو دلیل هم د خلکو ګڼه ګوڼه او غونډې جوړول دي.
افغانستان
کې د 2006 میلادي کال د فبروري په 23 د کرونا وایرس لومړی پیښه هرات ولایت کې ثبت شوه چې بیا ډېر ژر ټولو 3 ولایتونو ته دا ناروغي خپره شوه. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرونو له مخې تر اوسه افغانستان کې 188,000 د کرونا وبا مثبتې پیښې ثبت شوي او 2,000 کسان پر دغه ناروغي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
په پاکستان کې خلکو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ګوښه کېدو په وړاندې ډول ډول خبرګونونه خولي. مخالفینو یې د عمران خان ګوښه کېدل منځلي او د عمران خان د واکه په ګوښه کېدو د هغه ځینو ملاتړو احتجاجونه پیل کړي دي. په مخکې دی رپورټ را.
نن د پاکستان د ولسی جرګې یا قومي اسمبلی کې د نه باور رای لاري د پاکستان نه 18 کلن صدر اعظم عمران خان له 3.5 کاله حکومت کول وروسته له واکه ګوښه شو. د عمران خان ملاتړو د نوموړي پر ګوښه کېدو احتجاجونه وکړل، خو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د عمران خان ګوښه کېدل د بریا په توګه ولمانځل.
کروڑو عوام کی ماؤں بہنوں
یوه نوې ورځ پیلېږي. خدای پاک د میلیونونو پاکستانی میندو خویندو لورانو سپینسرو او ځوانانو دعاګانې قبول کړي.
پرون په قامی اسمبلی کې د عمران خان پر وړاندې د نه باور رای لپاره رای چاونه څو سل وزنډول شو. د عمران خان ملاتړ د پروسې د ورو کولو لپاره په خپل اوګدو ویناو کې امریکا د عمران خان پر وړاندې پر دسیسه تور نه کړه. خو د دې سره سره اپوزیشن په پارلمان کې له 324 رایو څخه 134 رای ترلاسه کړي. د پاکستان د خلکو ګوند د عمران خان پر وړاندې د اپوزیشن یو مهم ګوند دی. د دې ګوند غړو هم د عمران خان په لری کې دوه خوشحالي وکړه.
دا د پاکستان د خلکو د ګوند بریا ده، دا د پاکستان د سیاسي ګوندونو بریا ده، دا د ولسواکۍ بریا ده. شکر خدایا مونږ له هغه لاسپوڅ حکومت چې پر مونږ باندې ټپل شوی وو نجات ومونږ.
بلخوا بیا د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان ملاتړ هم د پاکستان په ځینو برخو کې احتجاجونه کړي.
عمران خان د باندنۍ د سیل عمله ګوښه شوی. که د خدای خوښه وه مونږ به بیرته د هغه د صدارت لپاره مبارزه وکړو. مونږ دا د اپوزیشن غلا نه غواړو.
ټاکل شوی چې سبا د پاکستان په ولسی جرګه کې د نوي صدر اعظم لپاره ټاکنې ترسره شي. د اپوزیشن ګوندونو د صدارت د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز شریف ډلې لوړ پوړی غړي، د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د دې څوکۍ لپاره د دغه ګوند لوړ پوړی مشر د پاکستان د باندنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د نوماندانو په توګه اعلان کړی. اټکل دا دی چې نوې حکومت به لاول ورځی له مشکلاتو سره مخ وي.
نو سیاسي ګوندونه په ډېر زیات دي او د دې د ډېرو نظریې هم د یو بل نه بدلې دي، خو چونکې د ټولو په شریکه باندې وحل خوړلې دي د عمران خان په وخت کې. نه صرف د دې کل 2013 په انتخاباتو کې دي کمی وحل خوړلې و، بیا د هغې نه پس د عمران خان په وخت کې هم دوی کافي ځپلې شوي دي. اوس دې ډېر څه زده کړي دي. نو زما خپل خیال دا دی چې دوی به بې اتفاقۍ ته ځینې یو زرزل به ضرور سوچ کوي.
د پاکستان د قانون سره سم باید د 2023 کال په اګست میاشت کې عمومي ټاکنې وشي. اپوزیشن ګوندونه وایي چې دوی له وخته د مخکې ټاکنو ترسره کول غواړي، خو له ټاکنو وړاندې د ټاکنو په قوانینو کې تغییر اړین ګڼي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په پاکستان کې به دا اونۍ نوی حکومت جوړیږي. د زوړ حکومت صدر اعظم عمران خان باندې مخالفینو او ناکیدینو د طالبانو د ویان تور پوری کړو. نوې حکومت به د افغانستان او طالبان سره څنګه اړیکې ساتي؟ شهناز نفیس په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی سره مرکه کړې ده. تاسو یې دراغرو.
پاکستان کې بعض خارجي مسائل تو پالیسی کی وجہ سے ہیں.
د پاکستان ځنې ستونزې د خارجه تګلارو عمل دي. د مثال په توګه امریکا، هند او افغانستان سره کې جهادي تګلارې او طالبان سره معاملې او د هغې ملاتړ د ستونزو علتونه دي. خود عمران خان په حکومت کې په بهرنۍ تګلاره کې یو مشکل د عمران خان ژبه وه. هغه د سعودي او اماراتو مشران خفه کړي وو ځکه هغه ته پته نه وه چې د ترکیې او عربانو اړیکې څنګه پاتې شوي دي. هغه بې ادبي، د چا مخ نه کول، د چا خبرې ته غوږ نه کېښودل د هغه شیان دي چې په نوي حکومت کې بنوي. خو پاکستان ته به په خپلو تګلارو فکر کول وي ځکه چې زیاتره ستونزې د شخصیتونو له امله نه، د تګلارو په وجه دي.
په تلو تلو کې عمران خان د امریکا پر ضد ویناوې زیاتې کړې وې. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان کې به دا د امریکا پر ضد احساسات څومره توند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره زیانمنې کولی شي؟
پاکستان میں انٹائی امریکنزم تو ہمیشہ سے رہا ہے.
پاکستان کے امریکا سے احساسات ہمیشہ لیدل شوی. د 1950 نه ځنې شخصیتونه په واد کې د ستونزو علت امریکا غړي. خو د مسلو کوم بل حل ورسره هم نشته. د پاکستان اقتصاد داسې دی چې هر لږه موده وروسته ورته د IMF او نړیوال بانک نه د پیسو اړتیا پیښیږي. پاکستان د امریکې وسلو ته محتاج دی. د پاکستان چین سره اړیکې دي، خو د پاکستانیانو لپاره چین د امریکا ځای تر اوسه نه دی نیولی. پولیس کې د امریکا پر ضد احساسات پارول به د اړیکو په کولو کې کومه ګټه ونه کړي، بلکې د حکومت ذمہواري باید دا وي چې ولس پوه کړي نه چې د دسیسو ډکې مفکورې ورته وړاندې کړي. عمران خان په دغو ویناوو د نوي حکومت لپاره مشکل جوړ کړی ځکه که نوی حکومت امریکا سره اړیکې سموي نو هغه به بیا وایي چې ګوره ما ویل چې دا د امریکای د سیسد او دا به دغه سازشي مفکورې ته لاټر زیات کړي. د سره به دا وشي چې عمران خان بیا حکومت جوړوي نو امریکا ته به په یاد وي او هغه سره به اړیکې نه ساتي.
په عمران خان تور وو چې ځان د طالبانو ویان جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ پاکستان کې نوی حکومت به په طالبانو فشار واچوي چې د انجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، د بشري حقوقو احترام وکړي او د رسنو ازادي یقیني کړي؟
پاکستان
د طالبانو ملاتړ ځکه کوي چې وايي دا په افغانستان کې د هند دغیز ختمولو لپاره یو لاره ده. په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان د افغان حکومتونو سره ښې اړیکې نه وې، خو له طالبانو سره یې ښه راشه درشه درلوده. داسې فکر کوم چې قومي دارو دغه تګلاره جوړه کړي او دې کې کوم بدلون نه وینم. خو دلته خبره دا ده چې عمران خان د زړه نه طالبانو سره وو او د طالبانو په حق کې به یې داسې غیر ضروري ویناوې کولې چې طالبانو سره په خبرو اترو کې به یې د پاکستاني چارواکو دریځ کمزوری کوه. دا خو به کم شي خو چې د طالبانو د ملاتړ له امله کوم توان اوښتی نو پاکستان به هغې ته غاړه ږدي، ځکه چې د طالبانو په اړه د نړۍ او پاکستان نظر یو له بل نه بدل دي.
د عمران خان حکومت لپاره د هایبرید رژیم اصطلاح کاریدله. د داسې ډول حکومت په اړه تاسو سوای او آینده یې سوي نه.
جمهوریت کا تو تقاضا یہی ہے،
جمهوریت یا ډیموکراسي دې توای چې منتخب حکومت وي، اساسي قانون به سرلوړی وي، د هواد ادارې لکه پاوز او استخباراتي ادارې به د منتخب حکومت تر تاثیر لاندې وي، یعنی ماتحت به وي. خو په پاکستان کې داسې نه دي شوي. دا هر چا ته معلومه ده چې پاوز یا نیخ په نیغه حکومت کوي او یا په حکومت کې د پاوز یو رول وي. که پاوز لږ شاته شي نو امکان شته چې یو نورمال حکومت جوړ شي. د پاوز دا تګلاره چې د سیاسي جوړجاړي د لارې داسې یو حکومت جوړ کړي چې د پاوز سره په هره خبره یو وي، نو زما په فکر د تجربې وښوده چې دا سمه تګلاره نه وه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
په داسې حال کې چې روسیا او یوکرين د یوکرين په ختیځو برخو کې د جګړې لپاره تیار نه سي، د یوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وايي د روسیې هدف یوازې یوکرين نه بلکې ټوله اروپا ده. بل خو د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن د یوکرين د ملاتړ د سرګندولو په هدف د شمبې په ورځ کې فتور غلو او د جمهور رئیس زلنسکی سره خبرې کړې. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن د نور اروپایي مشرانو په شان له اوکراین څخه د ملاتړ د ښکار کولو په هدف د هغه هیواد پلازمینې کیف ته سفر وکړ او له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره یې مخامخ وکتل. ښاغلي جانسن او زلنسکی د کیف ښار سړکونو ته ووتل او د ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره یې روغبر وکړ. ښاغلي جانسن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو میړانه وستایله.
Once again the bravery of the people
یو ځل بیا د هغه وحشتناک یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو درې دل چې مونږ په ورسته ونه کې شاهدان یو، نړۍ تازه اتلان پیدا کړل او هغه اتلان د اوکراین خلک دي. هغه دفاعي استخباراتي معلومات چې مونږ درلودل ښکارا کولې روسیا په دې باور ده چې کېدای شي کې په څو ورځو کې ونیسي او په ساعتونو کې د هغوی لاسته ولویږي. خو هغوی څومره غلط وو. زه فکر کوم اوکراینیانو د زمري شجاعت ښکارا کړی او تاسې ولادیمیر زلنسکی د زمري غږ یاست.
جانسن په خپل دغه ناڅاپي سفر کې له اوکراین سره د 130 زغروالو موټرونو او بیړۍ ضد مزایلو د نوي سیستم په ګډون د نظامي مرستو تازه ژمنې وکړې. جانسن په داسې حال کې کیفته سفر کوي چې د اوکراین په بارکینکوف کې اوکراینی داوطلبان وسله اخلي او غواړي چې د هغه هیواد په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو په وړاندې چې د چمتووالي په حال کې دی مبارزه وکړي.
د دویم نړیوال جګړې پر مهال د ټانک سره جګړه همدلته وشوه او زه فکر کوم چې تاریخ به بیا دلته تکرار شي. دلته به ډیر ځواکونه وي، دا به یو جګړه وي. واړو چې نور هم له موږ سره یو ځای شي، په کافي اندازه کسان لرو، هغوی زموږ اتلان دي.
اوکراین او روسیا دواړه په داسې حال کې د اوکراین په ختیځ کې د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي چې ولادیمیر زلنسکی وايي په اوکراین کې د روسیې عمل به په یو ناورین بدل شي او که مخه ونیول شي په یقین سره ټول به په نخښه کړي.
ځکه د روسیې د یرغل هدف یوازې اوکراین زموږ د ازادۍ او زموږ د ژوند له منځه وړلو ته محدود نه وو. د اروپا ټوله پروژه د روسیې هدف دی.
د اوکراین لوی ترانواله وایي چې د غیټیم د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جګپورو چارواکو لخوا د جنگي جنایتو 15600 موارد ثبت کړي دي.
البته هغه څه چې موږ د اوکراین په بیلابیلو برخو کې وینو جنگي جنایت دي. د بشریت په وړاندې جرایم موږ د ترتیب لپاره هڅه کوو.
میرمن نارینا ویني د کټیوا چې لاسکای نیوز سره خبرې کولې وویل په اصلي دوسیو کې د روسیې د جګپورو نظامی چارواکو، سیاستوالو او تبلیغاتي مامورینو په ګډون څه باندې 1500 کسان شامل دي. غیزیات کړی چې ولادیمیر پوتین د یوشتمې پیړۍ د جنگي جنایتو اصلي مجرم دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د عراق په کوردستان سیمه کې د سومالین لوی جماعت د روجې په میاشت کې ضرورتمندو خلکو ته افطار ورکوي. په موکړې د رپورټه هر ورځ د لمر پریوتو وروسته په سلهاو کسان د سلیمانیا لوی جماعت ته ورځي چې روژه ماته وکړي او د وړیا افطاریا د روژه ماته ډوډۍ نه خوند اخلي. عبادت کول کې چې جماعت نه نوځي د روژې د ماخام د مراسم د اودس په کولو سره پیل کوي. دوی بیا د لمانځه خونې ته ځي چرته چې دوی د اذان انتظار کوي او بیا روژه ماته وي. لومړی اوبا او خرمه ورکول کېږي او بیا د مکمل افطار لپاره د کوردانو خوندور خواړه ویشل کیږي. د سلګونو عراقي عربانو، ایرانیانو او سوریایانو لپاره چې خپل کورونه او کورنۍ په خار کې د کار کولو لپاره پریښي دي، د جمعات د روژه ماتي لپاره یو مشهور ځای ګرځېدلې دی.
الافطار الحمدلله زين وصيام زين.
د خدای شکر دی چې دلته زمونږ افطار ډېر ښه دی. روژه هم ښه ده، مونږ کارګران یو او روژه نیسو.
زای خلک د دې افطار د روډې په تمویل کې مرسته کوي.
والله اتره وته ان بینی همې فقیر.
لکه څنګه چې تاسو لیدل شي هر څوک چې دلته راځي غریب کارګران دي. دلته عرب کډوال، ایرانیان او سوریایان او داسې نور خلک راځي. مونږ د روژې په میاشت کې د ماخام خواړه چمتو کوو، مونږ هر ورځ خواړه ورکوو. په سلیمانیا کې مرسته ورکون کې بډای خلک دا زمينه برابروي.
د سلیمانیا لوی جماعت چې په 1915 کال کې جوړ شو او د کوردانو د دریو مشهور مشرانو قبرونه پکې دي، دلته هر ورځ د زر نه زیات عبادت کوونکو ته خواړه ورکول کیږي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راګي
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
په کندهار کې د ګزړ په ناروغي د اخته ماشومانو کورنۍ غوښتنه کوي چې کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین په وخت تطبیق کړي. نور حال د صدیق الله صدیق پر رپورټ کې اوري.
د عبد الله جان کورنۍ د کندهار شهر په شمالي څنډه لوی ولایت ژوند کوي. نو موړی وایي چې د کورنۍ د ماشومانو شمیر زیات دی، خو یو پکښ کې د ماشومانو د ګزړ په ناروغي اخته شوی. په ګزړ د اخته شوی ماشوم د کورنۍ مشر عبد الله جان زیاتوي ورسله هغه پوسو چې پولیو ناروغي درملنه نه لري نو اوس خپل ماشومان ته پر وخت د پولیو واکسین تطبیقوي.
خامه خای به پر وای کوم سره سوي تعلق نه خلاصي زه د خدای رزم مسان جلر د خلون د زمون ده ګرد واکسین وکړي موږ دا خپل دا سوي سره ترې سپو.
عبد الله جان زیاتوی په دې نه په هدا چې د واکسین نور کول به ماشوم په دې برخلي کاخته کړي خو سه راتلونکي ته زیات اندیش مندي د زیاتوی چې اوس د خپل کورنۍ درې نور ماشومان ته پر وخت واکسین ورکوي.
په دریم کې شری زای ملخ نه لرم نو الله تعالی دا کورولو واکسین لپاره دا دې کوشتنه ویلا سوي دا
د کندهار د اوزوی روغتون د ماشومانو د برخي متخصص ډاکټر عمر فاروق له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین ورکړي ترڅو له پلچ ناروغي څخه وژغورل شي.
پولیو یو موزیر وایرس دی پلچ کوون کې البته د ماشومان په برخه کې ترڅو د 15 کال څخه کم ماشومان پلچ کوي. دا چې تیرو کسانو یا هغه کسانو چې د پولیو په اړه ناوړ افکار درلودل داسې فکرونه درلودل چې دا ماشومان خرابوي او زیانو تر رسوي دا هر څه درواغ دي. ماشومان پلس کیږي کچيري دا پولیو واکسین ورته ور نه کول سي هغه ماشومان پلس ول چې مور او پلار دي ته واکسین نو ور کړی هوادوالو ته په دې کې باید تاسو ټول پوره همکاري وکړي خپل ماشومان تر هغه کلینیک پورې یا هم تر هغه مسجد ته پورې چارته واکسین ته ور کول کیږي باید وره ولي او هلته واکسین کړی.
روختي ماهرین وای چې پولیو یا د ماشومان غزاړ یو ساري ناروغي ده چې لا 15 کال څخه کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او د تلپاتې معلولیت سبب ګرځي. دوی لا شوونه کوي چې د پولیو دوا څاڅکي کولای شي چې دا ناروغي لمنځه یوسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې ماهرو
ویان احمد الله چوال د افغانستان د دینی علما او علمی مجمع د طالبانو له حکومت څخه د ټولو خندونو په ریکولو سره د جنونو پر مخ د خونځو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړي. د مشرق نیوز په نوم یو ایرانی وپانی ویلي چې د افغانستان د پخوانی حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه هم پر دې موضوع راپور ورکړي او ویلی دی چې د موضوع زیات جزئیات نه ریښواره شوی. د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي ټول افغان وګړو ته د الکترونیکی تذکیرو ورکولو بهیر روان دی او تر دا مهاله 1.5 میلیون کسانو ته الکترونیکی تذکیرې ویشلي. دغه ادارې زیاته کړې چې په افغانستان کې تر سیاسي تحولاتو وروسته یې بیرته خپل فعالیت پیل کړی او تر دا مهاله یې څه باندې 1.5 میلیون کسانو ته په کابل او ولایتونو کې الکترونیکی تذکیرې ویشلي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د کرونا وایرس واکسین د نوو مرکزونو د رامنځته کولو خبر ورکوي او وایي چې د یاد واکسین تطبیق په جدي توګه روان دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړو له اسمبلی نه د استفاګانو اعلان کړی او د صدر اعظم لپاره د دغه ګوند نوماند او د پاکستان په خوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره لټاکنو سره شلون اعلان کړي. د پخوانی صدر اعظم عمران خان پر خلاف د نه باور رای د بریا او د صدر اعظم د چوکۍ نه د هغه د لری کېدو نه پس د نوی صدر اعظم د ټاکلو لپاره نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې غونډه پیل شوې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره د اوکراین په اړه خبري وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې راتلونکې اوړې په ناټو کې د فنلند او سویډن د ورګډېدو خبر ورکړي. د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.